سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فریده سیال د تایر روشان د تخنیکی چار او پسمبلغ ترکلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی په غو تصویرونو کې چې طالبانو خبري کړې دي په کلیدل کېږي چې د چین نوی سفیر ژیوا شنګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند تسپاری پر کنن دا چین نوی سفیر ته رسمی مراسم نیول شو چین یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیستی دی سره دی چې چین خپل نوی سفیر د ځنګړو تشریفاتو له مخې په کابل کې معرفي کړی دی د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه تاندیخ نه څرګنده کړه ټامویس پرونه په واشنگتن ډي سي کې د ستیم سن په څرنیز مرکز کې ویل شو د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل نه شي چې پر متحده ایالاتونو او متحدانو یې د برید نیت لري ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه پر ضد طالبانو مبارزه بریالۍ وه او د دایش لکټر لګاته هغه مهم غړي وژل دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کاوه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پی ډلې تاندیخ نه څرګنده کړه او ویل چې دا د سیمې تر ټولو خطرناک ډلې ده او په ځنګړي ډول په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علی دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه کې او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې په ځنګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي بل لور ته اسف علي دوراني وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري دا شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګډو امنیتي ګټو دفاع وکړي دا پدې خبره دې پدې برخه کې هیڅ شی شرط او قید نه دی وړاندې کړی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هغه د خبري د کتنې پر مهال کړی دی کیم جون اون پرون روسیې ته تللی دی واشنگتن اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو د ټکوي چې د اوکرين په جګړه کې ترې استفاده وکړي د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعت وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیونګیانګ د در لورته دو بالستیک توغندی وویشتل او د اروپای کمیسون مشر اورزلا فندرلون نن اروپای پارلمان ته ویل اروپای کمیسون به اوکرایني کډوالو ته د موقتی خوندیتوب تمدید وړاندیز وکړي هغه اوکرانیان چې له جګړې په تیښت کې دي هغه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالۍ لوګودي پروسی استثنا دي د کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیږي د کار اجازه ورکول کیږي د زده کړو زمينه ورته برابرېږي او کور هم ورسپارل کیږي د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د بریټ له پایلټ روس شاو خوش پک نیم میلیونه اوکرانیان د اروپای ټولنې په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استازی په وای چې دایښ خراسان څنګه یو جدي اندېښنه ده خو وای چې طالبانو دغه ډله کمزوري کړې ده وړاندې به په دې اړه درته بشپړ راپور ولرو په دې به هم تم شو چې په تیرې وونه کې د ترخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې دیرش میلیونه ډالر زیان اوښتی دی وړاندې د ترخم دروازې د تړل کېدو او دا چې دواړو لورو کم موافقې ته رسیدلې دي او کنه په دې اړه درته تفصیل لرو کونړ ته به هم ورشو چې په کونړ کې خلک د پاکو بو د نشټون څخه شکایت کوي
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزور
بل پلو بیا د غزنی په ډیری سیمو کې هلته اکاډمیک او تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري لی بیا ته به هم ورشو چې هلته په روستي سیلابونو او طوفان کې په زرهاو خلکو ته زیان رسیدلی دی او په زرګونه کسان مړه شوي دي په دې اړه درته هم تفصیل لرو ملتیا وغواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړی مشه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړې استازي د خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولي خو وايي طالبانو یې ورتیا کمزوري کړې ده ټام ویس چې پرون یې په سیمسټونز مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایښ په وړاندې د طالبانو مبارزه جدي وبلله او زیاته یې کړه تیر دوو کلونو کې طالبانو د دایښ اته قومندانان وژلي او تر خوا یې په افغانانو د دې ډلې بریدونه کم شوي دي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانستان اوس مهال د اقتصادي بحران او له بشري حقونو د سرغړونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لویه اندېښنه د داعش خراسان څانګې شتون او فعالیت دی خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې د دوی وړتیا کمزوري کړي
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم خو لکه وړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده
ټام ویسټ وویل د داعش ډلې خراسان څانګې د ځپلو ګټه افغانانو ته هم رسېدلې او د تیر کال په پرتله یې بریدونه راکم شوي دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلی په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه وځپي خو له دې ټولو سره سره وروستیو دوو کلونو کې داعش ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته هم اشاره کړې او ویل نشي تاییدولای چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي خو دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی سټرمسون مطالعاتي مرکز کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم له ټام ویسټ وپوښتل شول خو هغه په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړي نړیواله ټولنه به یې ونه مني خو د طالبانو حکومت بیا دا د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاس وهنه وکړي وقتی طالبانو لبیا ځلی رسیدو وسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې څو ځله طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړې خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندیز شوي شرایطو د عمل کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل مونږی کړه زده لري دوی چې روان میاشتې له نهمې نیټې د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې دي تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي په پاکستان کې وروسته له هغه د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شو چې د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د رواني ونې د دوشنبه په ورځ له یو خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منځه کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولې چې د دې هیواد لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوي د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر ل 9 د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولی او په دې کې داسې افغانان هم شته چې ل 1990 کلونو رئیس د غلطه وسیږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوي پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړې چې په کیات افغان کډوال ادا کړي چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په تورې نیولی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول، خو د پولیسو لوري د نیولو د لړۍ تیزولو ورته نوې اندېښنې پیدا کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي رادیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی ورلمخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي، دا بله لویه غټه ستونزه ده چې دا به ډیره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمامه شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوی چې د تیرې ونی د چهارشنبه په ورځ د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وی پوستي په سر تر رامنځته شوی وسلوالې نخته ورسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتک په مخه وتړل شو او لا هم نه د پرانستل شوی. په همدې حال کې د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی چې دغه هواد پولیسو د ترکی په چنار کلاسیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون یو تل 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولی، خو د نیول شوی او افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شوی او کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی، خو ترکیه په وروستۍ اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویرې لخپلو کارځایونو بهر نشي وتلی.
په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، ټول نیسي او افغانستان ته ډیپورت کوي. هغه نیول شوي کډوال چې خپله ډیپورټي نه لاسلیک کوي دوی یې نیسي او ته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته بیا ډیپورټ کوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د روان میلادي کال راهیسې د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 4000 ډیر افغانان نیولي او بیرته یې افغانستان ته استولي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرې وونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 1.5 میلیون ډالر زیان اوښتلی. د افغانستان د تازه میوو او سبزیانو د سوداګرو ټولنه وایي دغه زیان هغه سوداګرو ته اوښتلی چې سبزۍ او میوې د پاکستان او هندوستان بازارونو ته صادرولي. بلخوا د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکي وایي لا هم د تورخم دروازه تړلې او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اتورې په تیرې دوه سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده. په افغانستان کې د تازه میوه او سبزی او د سوداګری ټولنه وی په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخته دي. د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوې دي. خغلی حیدری وی د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅې وشي.
مونږ په هر بار د پاکستان غوښتل یو چې دغه سیاسي چلن بعد اقتصادي چلن سره یو ځای نشي، چې دا بیل شي او دغه تجارت زیانمن نشي. زمونږ تجارت پاکستان تجارت په دې دوارو په زیانمن دي. تقریبا تاسو درته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې لار بند شو تقریبا تر 10 میلیون پورې ډالر زمونږ زیان تجارت زیانمن شوی دي، ځکه چې دغه موترن چې بار شوی پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوی.
تورخم دروازه تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ هغه محل د پاکستان حکومت لوري وتړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا د وی پوخانی امنیتی پوستي د بیا رغولو پر سر نښته وشو.
د رومانو تجارت ما دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورنه دا د گاونډي ایوا د
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خبره شوې او افغان سوداګر د خپل مالونو د لمنځتلو خبره کوي. نو موړې وی 15 موټر رومیانی په تیر وته ورځو کې خصه شوې او پاتې نور هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دوړ خو ته نږدې 15000 باروډونکو موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشی بدلون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دوړ خو خپل اندېښنې له بل سره شریکي کړي دي.
تر اوسه پورې هغه لومړی مذاکرات وصول په تورخم کې مونږه د کمیسار په مشرۍ باندې هغه لور د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل شوې. بیا هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده شوې. سپاراتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لاره ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له وسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د 28 ورځو لپاره تړل شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لیبیا کې دا اندېښنه شته ده چې د سیلونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 5000 واوړي. ورزو احمد شیبر ته شیبر صاحب تاسې ستړي مشي که د لیبیا د سیلونو په اړه وروستي جزئیات راکړئ.
مننه فریده جانې. د لیبیا په هغه ښار کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي، نن تر 2000 ډېر جسدونه موندل شوي دي. اسوسییټډ پرس اژانس ته چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندېښنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د ډیرنه په ساحلي ښار کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولې دی او لشترلشه 1500 کسان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښته دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړي دي. په مدیترانه کې توپان د لیبیا اکثر ختیځو ښارونو ته زیان اړولې دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشن به پښپا د سیمې خلکو په ساحل کې توپان ته پام شو، دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شخونه یې واوریدل. د لیبیا د ختیځ برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهار تر 2000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوی دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رڼنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي له سیند را ایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې عمله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غزیدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غزیدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځ خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشری مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغیزمنې کړې دي. اسوسییټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې پکیندونو بوختې چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپترو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس، همدارس ترکیه او متحد عربی اماراتو لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږۍ واستوي.
ډېر زیاته مننه کوربدان احمد چیبر و چې په لیبیا کې د روسي او سیلابونو په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. د کنړ سړکان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتونه شکایت کوي. د دوی په وینا چې یادې ستونزې سره د تیرو څو کلونو راپتې خوامختي، خو سږ کال د شته وچکالۍ له امله اوبه ډېرې کمې شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کنړ سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوي او نورو کلي اوسېدونکي وایي د څښلو پاکو اوبو په خاطر چې پوخا کومې څاګانې وستلې وي، ډیری وچی شوی او دوی مشکلات سره مخ کړی دي. د سرکانو قومي مشر حاجی جمعه خان د څخلو پاک اوبو د نشتون لامل د ورپی خستون زو پاړه ازادي راډیو ته وویل
د اوبو ډیره سخته سنځه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظور شي نه واکې او دلته د سرکه کم د اوبو کمزور ته دا ناوې ته او بډې زیاته ښکته روانې دي سکالې ډېر زیاته وچکالی دا شي نشته دي او دا ساحل ټولې وچکالی کې دغه د کونل ډېر د وچکالی سره مخامخ دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لختې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډیرو ستړیاو ګالل وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څښلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څښلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو. په دې مرکز کې پاتراپو او لسوالو کې موږ خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بستکلې دي ان شاء الله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو لسوالي د کونړ سینخوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغه غرونو زیاتې واوري ورېدلې او تر ډېر وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خوړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالیو له امله د واورو اورښت کم شوی. خوړونه چینی او څاګانې وچې شوي. د سین اوبه د پخوانی ویلو او سربندونو ټیټی شوي چې په وجه ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس په غزنی تور شو. د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلس رسمي ښوونځی و تر څنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. دلته د ښوونځی ټول زده کوونکي په ژمي کې په دوبي کې په سړکونو او داسې ځایونو کې کښېني چې تر شنه اسمان لاندې دوی زده کړې کوي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیل په دې راپور کې
او محترمه دي موږ ولسوالۍ کې چې کومې د تعلیمي ادارې د مطلق نیول نه هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشټوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې دیارلس ښوونځي دي خو هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمي شنه یخ او په دوبي کې سرې ګرمۍ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه دیارلس ښوونځیو کې درې لومړني ښوونځي پنځه منځني ښوونځي او پنځه لیسې دي چې شاوخوا پنځه زره زده کوونکي پکې په زده کړو کولو بوخت دي خو تر څنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا اوه زره زده کوونکي انجینر او هلکان زده کړې کوي
او بل پنځوس صنفونه دي انجینو دي او سی سی ډي هم لرو چې تقریبا ولس نیم سوه انجینې په مغو کې زده کړې کوي. یو دولس صنفه دي معفو لرو په هغو کې هم یو څلور دي انجینو دي واجد الشرائط او نور دي ذکرو دي. د یو دولس نهاریه مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول وزره جوړېږي.
ښاغلی حنفي وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي خو تر اوسه داسې پاتې دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی. دی وایي دا یوه غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاته سوې ده، نو له امله یې تیر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامنۍ او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلیږي او دوې میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو درې میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کیږي. خو کله که هوا بارانی وي او یا ورښتنه کیږي، نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو دپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یا د ستونزه به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونو ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیوادمل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغه کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا شل دقیقې به دوی هغه زغم او هغه ولري، خو بیا خپله حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یوه غرنۍ ولسوالۍ ده، تر دیرش زره پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مو هم د یو شمېر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې ده چې ټولو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کړي. تیر کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړه او جوړم کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو تر څنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان تر څنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله تعالی دې راډیو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نکي وړاندې کوم کولا شرزاد يم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریتم. د طالبانو دا تقریبا دوه کال پورې کیږي. زما ته هله دا ځل دا د چي خدای دې وکړي چې دې جنا کنه په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي. لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. ماته چې تن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، خصوصا نجونې او ښځې. سلام.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم، جوړ یا بخیر یا تازه یا؟ چې بې چې څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي، دا سره کن کار دی یار. مدرسې مې خلاص کړي دي، څه شی مې خلاص کړي؟ مدرسې دا یې ډېر دي، موږ ته نه سر درد دي، مدرسې خلاص کړي دي چې به خلک مکتب خلاص کړي.
السلام علیکم، څنګه یا جوړ یا؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی
چې د جنو مکتبونه علاقے اس خاص توګه وملا حبت الله ته رحم الله د سپین ولدک لوسوالي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201.
توی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی. په هغو تصویرونو کې چې طالبانو خپاره کړي دي پکې لیدل کېږي چې د چین نوی سفیر ژی واشنګ خپل باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته سپاري. پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم نیول شوي و. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ایش خراسان څانګې ته اندېښنه څرګنده کړه. ټام ویس پرون په واشنګټن ډي سي کې د سټیم سن په څیړنیز مرکز کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل نه شي چې پر متحده ایالاتونو او متحدانو یې د برید نیت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبر پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ. رنري رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او آصف علي دراني پرون د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. او د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي. دا په دې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړ. کیم جون اون د خبرې پر اوکراین د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړې. کیم جون اون پرون روسیې ته تللی دی. واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشه تر پریخودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کال وروسته هم ناوړه اغیزی کوي.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه وا نو چې کله مونږ نشه ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډیره دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې د پخوانه تر نورو انسانانو ډیر دیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتبار یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خو به
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دوه په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځنې واخستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوی بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي سه کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیر خیخنی ولسوي چې د شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور په دغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د سط په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20,000 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونو کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد جلال چې په خوا یې د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یم
کو بی وزله خلک غرونو ته زی دا بوټی راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 1,60 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کول کی راضی او زموږ څخه رانیسی
نفر می از مو میگیره اننجه قچاق برای کلان دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده ترلاسه کړي. کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2016 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخا یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشې پریخي وای، هغه وخت چې د پوهنتون محصل وکڅه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشې پریخي، خو اوس هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې او زهرنا کا نشه ده چې مغه یو ځلې وس کوي دا ته څلوي ساته دغه خوب نه وي. نو دا حساب نه ډیر کمزورې کړې ما پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب دلاره یا د تحصیل دلاره، نو هغه به ډیر زر ما سفته په مخس کې. نو و چې ده 15 قپاس یا 10 قپاس هغه نه هیڅ شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی په خوانه شکوله د نشي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خپل حافظه و، نو چې کله منشی ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبي څه وخورم بېګاله را رویږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دېرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشهیي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکی کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقی شکل غن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
کته هم متادین باید د 50 خرزو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 لپاره د خپل موتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر لمنځه نه ځي. د متادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کومه استراب یا کوم افسردگی چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې او وهي دور نه لذت وړي، د تا نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه دې کوړه هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 د سهار د 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چېړنې ښیي چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرخه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې پوښتنه چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د بلویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرخو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدلو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېری دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرخو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکول نه نیولې بیا تر کوکاین او تر چرسو تر هیروینو، دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي، نو دا هغه څه دي چې په دغه سخت شرایطو کې ورته دا خلک ډیره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي، نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، د دوی هغه احساس چې د یو عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو او استفادې محتاط شوی وي، نو په دې اساس دا یو ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري، ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لاسه د رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولې دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کښې اوس زموږ یو سایه وه د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چېرې ځو زه پخوا دا وادو دې سایلو ته به ډېر تلم بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کښې هلکان شیشه وهل بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نه شه قریضه بېرتې مافي ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه یو لګای لګای دا ډیوال بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لرې بیا مې ووهل هغه نریس ته رو 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 شاق مې ورته کېده تر ګغزي پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړو اول کورنۍ کښې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خوندې د ورونو زه پخوا وظیفه کښې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کښې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کښې مې غلا کول مجبور به وم کور کښې پیسې به نه را کول ځینې پیسې که را سره به وې هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کښې دي دا په دې پنځوس روپیو سل روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول کار به څوک موږ ته نه را کول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وو همدا کار وم یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ما ته چې شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه هم پاپه فراري وم خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کښې ننوتم د کور نه مې یو دوه بسکره وایست هغه بسکلان پنځه زره شپږ زره قیمتې وو ما نه سړی په پنځه پنځه سوه روپۍ واخیست بله خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت ته مو پام نه وي بس په خپل حالات کښې نه وو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه دي لندن کښې فرانسې کښې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارز کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچې مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کښې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه یم خامخام مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله ووخلم
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د ده کور ور خالي کړي دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل
دا زمونږ په کور کښې چې په کرایه اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوي را کډه شوي دي
نو تاسې ولې زمونږ کور داسې چا ته په کرایه ورکوئ چې نه یې پېژنئ
نو زه خو په کور کښې ناسته یم زه یې څه پېژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمونږ کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی
څنګه بد سړي ته ته دا سړی پېژنې
هو پېژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړي چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړی پام کوا چې جنجال ور سره ونکي
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب سړی مش
تم سړی مش سال خیر جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه جی صاحب دغه مخ مخ چوکي کینه
سم ده دا د کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوې وای چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستاده د خادي لوړه کرای شي تر داسې سړی چې کور تش پاته وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایو والا بچړی دی
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکړو ته سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وا ما ته وی دی ویلی وای چې ستا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خه خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدیل لري
و اورورا دا سړی پوډری دی نور بدیل اسنګي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بی غم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلو ده
وا ورور دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد دیو چا دی او په کور کې بل څوک وسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشه وی وینه
عجیبه ده والا قسم ده زه یې وینم ته بی غم اوسه که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه
صبر وکړه دادی درغلم دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام ورور خی
ورور که ته مې ونه پیژندلې خیریت خو
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
هو زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد دی راهنما والا یم دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی وو د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما انډیوال دی
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي
نو بادره اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړه
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی که او خلاص
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی که په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان